آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیز او پیغامونه راته پریخي دي په بیلابیلو ولایتونو کې زینو اوریدونکو شکایت کړي چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کمی شوي او دغه راز د سیندونو او یالې اوبه هم کم دي او دغه راز د دوی کرنې ته لازمي اوبه نشته زینو اوریدونکو وایي چې د اوبو د کمښت لپاره کډې کولو ته اړ شوي دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي څه سپارښتنه شته په دې اړه مو د اوبو د چارو له متخصص سره هم مرکه کړې دا مرکه وړاندې راځي خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کې وو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلو سلامونه بعد سلام ومنه عززه ولحق ته پرا ولایت د کلستان نو خبره کوم ما تست د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شهید موږ د کلستان په ولسوالی کې ډیر سخت وچکلی ده نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندې کې د غذخیره د وبو د جوړیز موږ د دغه صدا خوښته چې راسی د کلستان ولسوالی کې نو موږ ته څه د اوبو ذخیره جوړې کې ډېره سخته وچکلی ده حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان اشرات دا ټول تللي سیابندو کې وبېږي کلي مو ټوله کډې وتلي دي شارو ته تللي دي درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي نو ستاسو یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځای ورسوي کور مو ودان الله دې خیر
سلامونه نیک هلی احترامات مومن د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هلی احترامات باندې کوم په دې هله چې د ازما پیغام نشر کړی زه محمد حنیف الهام د زبل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته د پیغام لږدم په دې ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالی ده حتی چې خلکو دوه نیم سوه متره برمی وهلي دي همدا برمی ګز یو متر یعنی سل سنتي په درې زره پنځه سوه پاکستاني کلدارو باندې ول کېږي که موږ تاسو سابکو د هر سړی یو دوه درې برمی حتی صدور برمی هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته د حکومت او بود متخصصینو له استادانو څخه د هله د چامه په هوای په دی ولسوالی په دی وطن کې شروع کړی تر څو د خلکو ته لارې طریقې وروښي چې د بود بندونو طریقې چې په خلک دغه مصرفونه کوي هم دغه روپی انکم د امدی لګښت څخه نیم روپی هم واخل یو خپل پیدا باندې جوړولو په کې مصرف کړی ان شاء الله چې دا وبود وچکند او وچکالي مخه به ډیر ژر ونیول سی نو هله امید مولا تاسو څنګه دی چې پرم دې موضوع باندې یو ځنګړی خبرونه کې ملمانه د وبو متخصصین ملمانه کړی تر څو موږ او مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړی کوم داسې د مشکلات جاری وو سیږي کېدای شي موږ همدغه ځکه همدغه زراعت تنور استفاور کو او په یو بل کار لاس پوری کو کچیر داس پیښیږي دا به د افغانستان اقتصاد لپاره ډیر غټ خطر وي سلام په احترام
ازادی راځبه کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ټول ومنه موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې دا موږ په پیغام تر لورو مقاماتو کړو ورسوي موږ د نوزاد ولسوالۍ د وچکالۍ کچه ډیره چټه روانه ځکه تر اوسه د سپر تر اوسه ده چکلی ډیر زیاته پکښه کې د پاملرنه نسته د حکومت نو لوړ چارواکو سموږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته چک بندونه و دا بندونه دا پر هاد بند راته وتړي او سړک مو دا شي دی چې تر ګرشه پر رسېږو مالا چې د پنچرې د لاسه مو نه پاس وخېږي چې موټر مو موټران مو دا شي دلیل موټران بیا دلی دي سړکان خراب دي برق نشته موږ په ولسوالۍ کې د برق د اوبو کچه ډېره صفر ته رسېدلې ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاس په خیره سره څال مده موږ د ازادي د ټول کارکونکو څخه دغه هله کوو چې موږ ځخت رسنوي او ورپورو چارواکو د طالبانو ورسوي زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه وبوندې کړې دي واغه غرنی سیمته یا زنداور هغه منځکوت یو بور کړی دی نو زموږ د غشنه نو دغه سی وچی زموږ غنم او نور کښتونه ټول تجی دی او یو څاکو بم نه راکی ټول اله واغه شاړم زکته ورکی تقریبا 50000 وټر پمان یعنی ماشینان ورته پراته دی غیر قانوني دي غیله دشتونه په وبیز موږ شنه نوې ته وبنه راکینو ستاسو د ازادي رادیو د ټول کارکون څخه موږ د هله کو چې موږ ځختر د طالبان تلورو مقامات پورې ورسوي السلام علیکم او پای پامان
سلامونه نه کې هله د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته پس سلامو خدای پاک دی وکړي چې د ازما ژغ تر اسلامی امارات مجاهدینو د بلوړ پړو چارواکو پورې ورسیږي د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شرج کال ډیره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د ولږې ځي خدای پاک دې وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابره کړي د ترکمنستان سره موږ هم مرزي کښدای پاک وکي او د دولت مشران هم خبر سي او دغه سره یو رابطه وکي او د زمر سروي د مرګ راوښه غوري والسلام به احترام
اوریدونکو دا و استاسه پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي رادیو ته پریخي دي په دې اړه زما همکار اسمت سروان د وبود تنظیم په خوانی رئیس او د وبود چارو کتونکي نعیم الله سالارزای پختلای دی لهغنه پختنه کړي چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دا سکتور څه دی چې دغه هغه ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو په ځانګړي توګه باندې پاملرنه شوه ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبو مدیریت شوه نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید او دا غي څو لاملونه یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیر شل کلونو کې بے ثباتی شتون درلوده د بے ثباتی شتون د مالی سرچینې او نشتون د ظرفیت کمواله یا نشتون دا ټول هغه لاملونه چې دغه په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې پدې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي البته ډیر کارونه شوي ډیر سرمایه گزاریان شوي دي ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډیر زیات پاملرنه وکړو د اوبو په مدیریت
کې د ټولو صاحب تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه الدر چې افغانستان سره ډیر پیسې کومک وشو په دغه شل کلونی کې سید چې ځینو به ویل چې خارجان په هغه پروژو پیسې نه لګوي چې په غو کې لانجوي یعنی یو بو مسله کې د گاونډیو مسله و لیکن په ورستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه دی او بو مسلې ته زیات پاملرنه وشو ډیر بندونه په دغه کلونو کې جوړ شول ولې په دغه کلونو کې پیسې پیدا شوې ولې په مخکنیو کلونو کې نه وي
مونږ او تاسو کله افغانستان د بو سکتور ته وګورو نو وسله نو بز مونږ او تاسو چې دا مونږ گاونډي هوادونو سره شریک درو او څنګه چې تا ویل هغه وب چې موږ د گاونډو شوه گاونډي هوادونو سره شریک لرو چې په د 15 حوزو خدمت څلور حوزې چې دي د شریک حوزې دي نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چشتون لري لکه آی ایم ایف شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغه په دې باندې ګواډاره کې چې موږ سره سرمایه گذاري تا امادگی و خی ولی متاسفانه په هغه سکتور کې چون دغه بشری کې وی دی علاقه ونه خدا د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځینو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډیر کافی کار شوی ته زه ویم تر 2 میلیارډ ډالر پورې سرمایه گذاري شوی د ډیر زیاتې پروژې شوی زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوط پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوم او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې ولیک موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی د دې اکثریت اوبو موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو د افغانستان زراعتي پټنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه ده چې دا غوې د جملې څخه د داوود خان د مرحوم داوود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیون هکتار زراعتي ځمکه چې ده دا د خړو بدل ده یعنی هلته بیا رښتون درلود د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 میلیون هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیون زراعتي ځمکې پورې رسیدلې وه دا غوې بیا رغونه ته ډېر زیات پاملرنه شوې د وزارت زراعت د طریقه موږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغه ته موازره کې د اوبو د تنظیم پروژه وه چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر راته موږ لګښت وکړ دا غوې ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په میلیون هاو ډالر د ابیاري په سکتور کې مصرف شو همدارنګې د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګې بندونه جوړ شو ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه موږ ګونه کولای شو او د هغې عمده علت دا و چې موږ مالي سرچینې نه درلودې که تاسو بندونو ته فکر وکړئ په بند باندې موږ د کمال خان بند استفتاح کړ په نورو بندونو باندې کارونه وشو ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړون جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې یا باید نورو کومکی ادارو نه مرسته وکړلې کومکی ادارو مرسته ونه کړل او د افغانستان داخلي بودیجې چې وا هغه د دې توانایي نه درلودې چې د پروژې په افغانستان کې
بله سالار صاحب د امو د سین د غارې پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لور تام دا کار شوی دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تیر حکومت کې د برخې ته ډېر توجه ونه شو
bale څنګه چې تاسو ول یو خبر د یو خبر یادوره باید وکم چې بین المللي قوانین چې دي دا غو د رویا هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلیشوی دي یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا چون موږ په دغه حوزه کې یو د سه حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه ضروري باید د سین دوه غوړت کار وشي
د افغانستان کومي پروژې یعنی لښ کارته لښ پنګونی ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکبل کمی شي د بندونو په یادونه وکي کوم بندونه لښ پنګونی ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل له پدې باندې ولاند تفسیره وکم که تاسو
مهرباني مهرباني
کله چې ورخت د اسمان زمکه ترازی نو تابن افغانستان حکومت چې د پټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د غیب توسط باندې موږ دا معلومولای شو چې د افغانستان په جغرافیا کې په کال کې څومره په دقیق ډول باندې تولیدي ځکه چې په تغیر په اقلیم کې تغیر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړي توګه باندې په دغه هوادونو کې لکه افغانستان ډیر زیات متاثر دی نو اړین دا چې موږ باید خپل ظرفیت هغه ته جکو تر څو موږ په یو چې موږ په وګو کې څومره کمښت راغلی یو خبره چې په افغانستان کې ډیره عامه ده هغه دا ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډیره زیاتې اوبه دي دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی یو څه مبالغه ده په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډیرې نه دي څومره چې موږ تاسو فکر کوو بین الملل چې ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته ولسو متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري هغه د اوبو د نظر یو 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 مالدار یو پیاوړ هیواد افغانستان متاسفانه زمنګ د اوبو د یو وګړي د لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا زر متر مکعب دي چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټانډرډ دی هغه نه ډیر ټیټ دی نو اړین دار چې د اوبو په مؤثریت باندې موږ ډیر زیات کار وکړو کله چې موږ په دې پوه شو چې زمنګ د اوبو مقدار څومره دی اولنې قدم دار است په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استادو اختیارونه ټول د منځ ته لې اکثریت او زمونږ استادو د اوبو منبع چې دا اختیارونه دي دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا اختیارونه د حفظ لپاره کارونه وکړي بیا نو دا غي نو رسته په واټر شټ کې یا په هغه جغرافیا کې چې تل باران وريږي باید ډیر عادي کارونه نه چې هغه یو سرمایه گزاري ته اړتیا نه لري ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري ته باید انجنیر ولري ته باید سرویر ولري ته باید دسه خلک ولري چې هغه عام ولست دا درس ورکړي چې دا کار چې اړین دی دغه مدیریت چې دا صرف د حکومت په لاس کې نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دا ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې، چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د پاغه موسمونو کې چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. د بیارۍ دپاره
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو سم تاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو تفریح.
الو السلام علیکم. زخل سلامونه احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرنغایم د کاتسا ولایت تګال ځان خبرې کوم. محترم استاد رادیو دلارې د افغانستان اسلامي امارت نام یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعض لسوالیو کې جنگو الته هیڅ کار نه شوه د بیا رغونه نو د اسلامي امارت لوړپورو چارواکو نن دا هیله ده چې دا کاپیسا ولایت تګاو لسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دلته سړکونه خامه پاتې دي مثلا برق نشته دی. البته لسوالۍ په مرکز کې شته دی خو دا همه منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی او حال دا چې نغلو بند زموږ سره ډېر نږدې دی او موږ د ابل حکومت هیڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه ټولې بس په نورو ځایو کې مصرف شلي یو خوا بل خوا لاړ دی بینه نو زموږ د تګاو لسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا ده د اسلامي امارت لوړپورو چارواکو نه چې زموږ تګاو لسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دغه سړکونه ورغوي او شپخانیر کې جوړې کړي او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلي او کانالونه برحاله کړي او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان د اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه نورم په لاس پاره په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. شیخ زاهد له هلمند نه وزات سم. از ما له نظر زه به نظر تاسو ته درکړم د اوکرين فاکلا کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان ترغله نو روسان ول چې دوی به سپره ماته نصیب وي. بیا دغه وخت سره دوی په دې کار لګیا و چین معنا ایران پاکستان چې ناتړي کوي د طالبانو چې امریکا د افغانستان د شي سپکې کې بل اخر داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکرين باندې برید وکړي نو اوکرين ته د ناتو ټوله ودرې د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د مشتاسې ټوله نړیوالې ویني چې دا د اوکرين په تباهي روانه ده. اوکرين خلک مري وطن یې خراب سو. نو نور نړیوالو مشرانو زما د غږ د مثلا ملګر ملتو باندې امنیت شورا باندې چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پغندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي. باید دوی راوړاندې سي د دې لپاره خلک ورته کیږي نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیه ولسمشر د چین د هند او داسې د دغه هیوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب سره څو کسان مشران شي دا درس د پوتین سره مویني او زيلنسکي سره. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته وبوله اوس به د وړو پزه جوړو کوشي دا د ناټو د اوکرين باندې ناټو په غړیتوب کې څه وخت وزن لیږي. دا اوکرين غړیتوب وزن لیږي وزن دون و ته خپل اسکر دی وباسه ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنی تباہی بولی او دا جګړه دی په غلطه روانه کړي په خطا دی روانه کړي د یو ملک تباہی ستا په یوازې سیاست باندې نه کیږي. نړیوال سوای د نړۍ مطبوعات کارپوهان مذهبي مشران سیاستدانان باید د جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی مشران وهڅوي چې تړون وکي او دا نو یو کال که دوه کال نور هم روانې دا جګړه دا به د تړون د مخه ختمیږي، نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د ښځینه او نارینه و لپاره دا یو وجبه ده. اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د ښځو ښوونځي که چیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې دی تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب دی دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر صاحب محترم دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت چې ضایع کیږي دا بیا نه جبیره کیږي بیا نه. دا د دویس میاشتې تیرې سوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزله نسو رسولی، پر نیمه لارې سا ورکړي، تر مساکلا چې زموږ ته 1500-2000 کلدارې غواړي، تر شکرګاه پورې چې رسول تقریبا موږ څه پر یو نفر 4000 کلدارې مصرفیږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي، راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړیږي. دا رقم چې چې موږ ته یوه لویش کار کیږي چې ډامبر چې پوخ شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنې درې اتاقه کور یا څلور اتاقه کور وي، 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، وطن په خدای سپارما وطن په خدای سپارما وطن په خدای سپارما وطن په خدای سپارما وخته په کومل هر دې را واستوما وخته په کما 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 هر دې را واستوما واستوما وخته په کومل هر دې را واستوما وخته په کما 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 هر دې را واستوما بمرم وطن پخدای سپارما پکم دخت کې بمرم وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي 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 مجبورین د پریکدم وطن پختہ سپارما لمجبورین د پریکدم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه مو شای په تاسو کې اکثر اوریدونکو و پیژنې لنوم او ژغ سره شاید آشنا و اوسئ له د مغشتي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې ډیورن ته چیرما د نو اپاس لاندې پرته ده ډیر لسوا او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدل یم او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو او زما پالنه زما تر ته پات شول او بل اخر زما تر را لوي کړم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم تر مې هم په هغه وخت کې یو تجار پېښه سړیو د لرګو او د تجارت کې او د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله او بالاخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټې چې په خوا انحصار او د وزارت تجارت سره د نمائندګۍ په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سرته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا غین وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالومه. دا غینه بیا کابل ترالمه په 1958 کې د آریانا د مطبعې رئیس شومه. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه 1958 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زندانی شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا 3 میاشتې محبس تیر کړو، بیا د روسان چرال زره ووتلم.
الکوزی صاحب، له دې ثور کودتا وشوه، تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بلې، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیستو، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا، بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، 2.5 کاله په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سباید یو زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې نه لرل، خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و، په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیرې نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي، زه په ولایت په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله بندیان
وې؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سي، تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سره تیر شه، زحمت کشان دي، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حفیظ الله امین خپله یکه تازی شروع کړله، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالښت کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه وری ویلې، پلار یې ورته ویل، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه، گرچه په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ، تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس جریبه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر ښه خجوند زمان اما بیا هم منګه داسې پاتې چې تقریبا 4-5 کال ما ولایت کو نور مسائل خو البته ارمانونه مقدس مګر اشتباهات هم وشول ډیر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دي کې چک نشته ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسائل او سعودي مسائل سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلق تعقیب نکی او ناکام شي
بل تجارت تم بیا کله مخکړه
او تجارت چکله ز ډیر لسو یو یا کال کې پر اخلاص شومه بل اخره د مجاهدینو داخلي جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دې خدای وبې هغه به ماته دا هدایت کو چې ستاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هغه په خوانه جواز او خبرې را شروع کړې نو بس هغه هم داسې په قرار را شروع کړو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وخت وو ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت خو ډېره ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه
ولا ډېر مشکلات وو په ډېرو سختو باندې 50 خازي ورکوله یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار آسیا بیا بم په چار آسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د ځنم بس پرزې او بعضې سپیر پارټو د شیان دغه کول کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو یو څه دغه شو بیا زه ایرات ته لاړم هلته مې دفتر شو او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتللو اکثر بس به دلته پاکستانی تجاران هم راتل په غوی باندې خرڅول
تجارت هم کله ډیر وغوړې په کومه دوره کې
ولا تجارت خو په مجموع شکل کړګر چې ما داسې ډیر زات چې اشتباه ونی شي هغه عبدالرحمن الکوزی سره کله کله ما خلک پر ترکی هغه خبره نشته هغه خو ډیر لوی تجار دی خدای دی لري او زمونږ د ننګرهار دی زارګوس کوچه دی زه په قام الکوزی ما سرکانه ما په مونږ الکوزی یو لسوالیم د سرکانو نو داسې ډیر لوی تجارت هم نو کاروبار مګر دغه څه چې لږ شانتي ما بیروسته کې باید دا وایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته هلته مې یو 2 کاله تیر کړل نو دغه اقتصادي فکر مې درلود اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پر ځان هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد د دې په منځ کې چې دواړه ماولستل نو یو څه لږ شانتي د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي په اولو مرحلو کې نو تجارانو داسې فیصله وکړله دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشرې او دا ټول مسایل او ګمرکي او اقتصادي مسایل بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ته مشورې ورکم نو په دشل کال کې تجارت دومره ډیر زما بد نه و خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړم وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل دیغه اقتصاد بل ډول او کوم کاروبار چې تاسو کوي دیغه دې نظریو خلاف دی یعنی آزاد تجارت آزاد بازار وست کومه نتیجه ته رسیدلی است چې کوم ډول اقتصاد خره
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولستو واقعا دی کې هغه ته سیاسي او مارکسیستي اقتصاد و او ګرچه فلسفه ما ولستل په هغه وخت کې نو سه جزو سه منبع خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او دغه یو حالت نه چې راغی چې دا سیو سیستم په جهان کې راغی چې هغه هغه کلک اقتصاد او هغه کندل اقتصاد چې پر ځان آل تلینینیزم په اصطلاح کې ویل کېدو نور خبرې وي زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومی مارکیټ نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومی مارکیټ کې غښتلی دي او دې ته باید لومړی اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، گرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم دي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیتو ډیر زیات امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود و او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان راغلل کومکونه یې وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، منګه باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې، اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته. خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرضاً محصول جگیږي، مالیه جگیږي، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطراف کریډیټونه، دا مسائل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي او ډېر زیات په ستونزو کې وو. نو دا نوې ستونزې دي، تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې هېڅ شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بلې، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه، وروسته چې موږ ځوانان شولو بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی، نو منګه د کونړ په ولایت کې ډیره خول سوالي د سین په غاړه او ډیره سرسبزه زمکی باغونه او دشتي لري. مونږ ډیر ښهسته غرونه درلودل او مونږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. مونږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ فرزان مالداري وه، زمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه، او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښهسته وه. جنگونه نه وو، مشکلات نه وو، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. مونږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، د میا صاحب علی رحمه یا میا صاحب مبارک جومات کې به مونږ درس وایو، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به مونږ ډیر زیات خوشحاله وو، زمونږ هم صنفیان، زمونږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زمونږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه وو، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډیر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ماته همبر بایسکل اخیستلی و. په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله، اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډیره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډیر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډیر نازولی وم، او د را باندې ډیر پام کوو حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډیره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ایستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500، او مونږ هلته ولاړو او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل، او مونږ هم ولیدو، مونږ ډیر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډیر به خوشحاله وو. نو کوټیواله مو ډیر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و، داود خان بیا زمونږ کلي ته راغی، دا سرکانو ولسوالۍ څونو الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډیر څه بل رقم وخت و، ډیر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډیره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډیر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچایانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله. اوسنی نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ دپاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت نوملنۍ ولسوالۍ ده، دا هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسری ته، چغسری نه به په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و، ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاص علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي، ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژندي، نرخ هر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تېشه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دا چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه هم ځي او دغه هم ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، او بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکې وویل چې داسې لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم، په اتاق تجارت کې تقریبا 13 کاله مکمل اتاق تجارت بلملي کې وم، د هغې نه بیر حال اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم، او معاون وم، تجارتي معاون وم، او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړ کړی و چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي و. مالی خوان راکو چې زه هم داسې شمه چې خلک ووایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو په سره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی، کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغه خبره طالع هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شه پرزن هم دغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لس دي، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او دسیم شوی و چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کوم چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو دی مړ کېدو و پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې دی کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب ډیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلی وی، خو لغمان کې هم نه وویل شوي، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوابات پول افتتاح کوو، نو زه جسارت مې وکړو، تره مې مراسه او دا نور خانان مو مخې ته شوم، دغه بیانیه مې ولوستله. ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې، او د ده نه دفاع هم شوې وه او د ده ښه راغلاست ویل شوی و په کونړ کې چې ښه راغلی و. د نو په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتې روحیې هم لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډېر خوشحاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډېر ښه ځوان یې، زه خوشحاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما دی د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلک به ویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنی والي و، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان ځای نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه یې راوستلم، بیا یې هلته ودرولم، د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و، ظاهر خان هم ښه سړی و، هغه ښه دوره وه زموږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه شو یا د چا نه اشتباه وشوله، مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږي چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زموږ رهبرانو او مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
سروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدائی اسم سخت ناچاری داشن خالے اسم سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے را مخواړه د سرو سرو پیسوان سما ډیرا غریبی د شین خالی صبر وکړه خدای برابر دوران اوس می سخت نه چاري د شین خالی اوس می سخت نه چاري د شین خالی